السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاستم پایل په خبرونو باندې کو پاکستان وای تر 25000 ډیر افغانان د اکتوبر لومړی تر پرون پورې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداري ورکړ چې 1,000,000 څخه باندې ولکه هغه افغانان چې پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ونه وځي په زور به وباسي د پاکستان د دې پریکړې په تړاو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام منفی په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره د کتنې پر مهال ویلي اسلام آباد دې دا پریکړه بدله کړي ټاکل شوې چې د ازبکستان یو حکومتي پلاوی د قوشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې دا هیئت به د راتلونکو دوو میاشتو په ترڅ کې کابل ته لاړ شي د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د آمو د سیند د اوبو په اړه د منځنۍ آسیا له دریو ګاونډیو ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان سره خبرو ته چمتو دی ازبکستان چې د آمو سیند له اوبو د پنبې د کښت لپاره پراخه استفاده کوي اندېښنه لري چې د قوشتېپې د کانال له تکمیلېدو سره به یې اوبه کمې شي له ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کړو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې نن خبر کړی ویلي د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار نورستان غور فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP د نږدې 9000 هلکانو او څه باندې 5000 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخ یو وخت صحیح خواړه چمتو کړي د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له 4 کلنې جلال وطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي ټاکل شوی نواز شریف نن په لاهور کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او بد اقتصادي حالت سره مخ دی نواز شریف په 2019 کال کې ورسره تر دې له پاکستان ووت چې د فساد په یو قضیه کې محکوم شو د مصر د سری میاشتې چارواکو او یوې امنیتي سرچینې فرانس پریس آژانس ته ویلي له مصر څخه د رافا سره دې دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستو لارې نن داخلې شوې د مصر دولتي ټلویزیون د یو شمېر لاریو تصویر ښکاره کړ چې د رافا په دروازې ننوځي دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیون نفوس لري رسیږي او د کرکټ په نړیوال جام کې د هالند او سریلانکا او د جنوبی افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې روانې دي لومړنۍ لوبه سهار وختي د هالند او سریلانکا ترمنځ پیل شوه چې هالند 222 منډې هدف ورکړ سریلانکا دم ګړې د دغه هدف پوره کولو لپاره هڅه کوي درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او 133 منډې کړې دي جنوبی افریقا بیا د انګلستان په وړاندې لومړی بیټینګ پیل کړی دی تر دې دمه د 5 لوبغاړو په سوځیدو په 9 اوورونو کې 245 منډې کړې دي خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوي د ژمي پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې په خاطر دوامداره حل لارو او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې خپله پرېکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي
زمونږ اولادونه سبقونه وایي مکتوبونو ته ځي کاروبارونه دي زمونږ کورونه پاتې کېږي زمونږ دا غوښتنه ده د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره دې ګزاره وکړي او خپله پرېکړه دې بدله کړي
د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د سالنګ لوی لارې تړلې پاتې کېدو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي
سړک ډېر خراب دی هوا هم ورځ په ورځ سره کېږي ما ولیدل چې خلک ډېر په تکلیف کې وو ساعتونه مو انتظار کوه کرایه هم ډېر جګ شوی وو
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا ویلي د ژمی پر رسیدو سره زلزله ځپلي سخت شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامدار حل لارو او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. یادې ادارې د ژمی پر اس په خپل تازه ریپورت کې ویلي د هرات ولایت په زلزلو کې تر ټولو اغیزمن شو 1,400 خلکو ته لمرتوب ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د اوچاپ خبره په دې زلزلو کې 1,450,000 خلک اغیزمن شوي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او خوراکي توکي په خلاصېدو دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یو چا وایي د ژمي د رارسېدو او د تودوخې د درجې په راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلي د سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یادې ادارې د اکتوبر په 10 د هرات زلزله ځپلو ته د ځوابي بشري مرستو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د اکتوبر له 8 نیټې څخه را په دیخوا په هرات ولایت کې د ریختر په کچه د 6 درجې د زیاتې زلزلې او ټکانونو وروسته په یاد ولایت کې د بشري ملاتړ لپاره یو شمیر فعالیتونه ترسره کیږي. اوچا زیاتوي د بشر دوستانه هیواد ټیم یا ایت سی ټي په ژمي کې، یعنی د 2023 کال اکتوبر میاشتې څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې تر ټولو اغیزمن شویو 1,400,000 زلزله ځپلو ته لومړیتوب ورکوي او د 93.6 میلیون امریکایي ډالرو په پلان سره هغو خلکو باندې تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. دوچا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې ټول 1,450,000 خلک اغیزمن شوي او تر 25,500 څخه زیات کورونه چې ډیری یې د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا په دې راپور کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او انجیوګانې په بیړني ډول خواړه، د بیړني سرپناه توکي، روغتیایي او د حفظ الصحې مرستې تر ټولو اغیزمنو سیمو او خلکو ته ورلیږي. خو د هرات ولایت له زلزلو څخه یو شمیر اغیزمنو شویو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. یو له دغو زلزله ځپلو آرزو غلامي چې د انجیل ولسوالي اوسیدونکي ده وایي هغه پیسې چې له ځانه سره درلودې خلاصې شوي او خوراکي توکي هم مخ په خلاصېدو دي. نوموړې زیاتوي
موږ هیڅ خیمه نه درلوده، یوازې همدا جالۍ پشخانه وي چې پر سر به مو ورته تر پاله چوه او هغه کورنۍ چې زموږ نږدې وي هم ورته ستونزې درلودې. د بنسټونو او دولت لخوا هم هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، مثلا مالی او یا د خوړو مرسته او یا دا چې خیمه راکړي، هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
یو بل زلزله ځپلی محمد وایي چې کور یې ویجاړ شوی او غواړي ژر تر ژره یې کور جوړ شي څو ماشومان یې د سړې هوا له امله ناروغ نه شي.
زما کور چپه شوی، له وړوکي ماشوم سره مې په خیمه کې اوسیږو. په دې شپو کې هوا ډیره سړه شوې او طوفان دی. زما هڅه دا ده چې کور مې جوړ شي تر څو ماشومان مې له سړې هوا ناروغ نه شي او خپل کور ته ولاړ شو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت 4 ځله زلزلو لړزولی دی. د زلزلو له ویرې ډیری هغوی چې کورونه یې جوړ هم دي په کورونو کې نه پاتې کیږي او د یو شمیر راپورونو پر بنسټ یو شمیر خو یې ان نورو ګاونډیو ولایتونو ته تللی دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري د ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ایستلو په برخه کې خپله پریکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي. دوی د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او غوښتنه کوي چې پاکستان دې له دوی سره په دې برخه کې انساني چلند وکړي. د پاکستان له لوري په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ورکړل شوي یو میاشتني مهلت یوازې 2 ورځې پاتې. د طالبانو حکومت هم تازه له پاکستان غوښتي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې میشتو 1.1 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو ورکړل شوي یو میاشتني مهلت پای ته رسیدو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي وایي پاکستان دې په دې برخه کې انساني حقونو ته درناوی وکړي. دوی غوښتنه کوي چې له دوی سره د کډوالو د حقونو پر بنسټ چلند وشي. د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې میشت یو افغان کډوال فرید کاموال ازادي راډیو ته وویل:
نو زموږ په وطن کې خو کاروبار نشته ده، خلک د هغې ځای نه کار لپاره نور هیوادونو ته ځي. دا زموږ لپاره ډېره سخته ده، ځکه چې دلته زموږ اولادونه سبقونه وایي، مکتوبونو ته ځي، کاروبارونه دي، زموږ کورونه پاتې کیږي. زموږ دا غوښتنه د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپله پرېکړه دې بدله کړي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال جمشید وای له یوې خوا دغه هیواد میشتو افغان کډوالو ته د ویزی ورکړه بنده کړې او له بل خوا یې د ویستلو پلان عملي کوي.
پاکستان دغه کوم وخت دوی افغانانو ته ورکړې ده، ډېر کم پاتې ده، نو تشویشونه او اندېښنې ډېرې زیاتې کړې دي. خلک تشویش لري څنګه به کوي که چېرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي. ډېری د دوی نه هغه د ژوند ګواښونو سره مخ دي، تر څنګ یې د بیکارۍ له ستونزو سره مخ دي. هلته کار
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې په زور د افغان کډوالو ویستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي ایجنسی لیکلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د غشاني په تورخام او سپین بولدک کې د افغان کډوالو د تګ راتګ لپاره د سانتیا او درامنځته کېدو او د پاکستان په زندانونو کې د بندو افغان کډوالو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړي. ملګرو ملتونو هم ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي. د دې سازمان د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې. له پاکستانه د غیر قانوني 1.5 میلیون افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه غندل شوې، خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی. پاکستان د روان اکتوبر میاشتې تر 1.5 نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې په وړاندې د ویستلو عملیات پیل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم له خپل هیواده د ناقانونه کډوالو د شړلو غوښتنه کړې. په دې کې زرګونه هغه کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي، اقتصادي او تعلیمي ستونزو له امله دغه هیوادونو ته ورغلي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه تازه څه ونه ویل، خو د دې وزارت په اکسپانه د بیلابیلو شمیرو پر بنسټ په تیره یوه اونۍ کې په خپله خوښه په جبري ډول له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه وزارت دغه شان د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چې تورخم ته نږدې ده، په جبري ډول د ایستل شویو افغان کډوالو لپاره د یو موقتي کمپ د جوړولو خبره هم کړې چې د 1500 کورنیو د اوسېدو ظرفیت به ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
ورزو د سالنګ پاړه ریپورت ته یو شمیر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي له نورو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن او ګران کار دی. د یو شمیر مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین هم شکایت کوي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی مسافروړونکي موټر زیانمن شوي او دوی خپل فعالیتونه هم کم کړي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د خلکو د غوښتنو ته ځواب ویلو ډاډه وکړه. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د خلکو او وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو تر څلوېښتو زیاتې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. دا لوی لار د بیا رغونې په موخه تړل شوې ده. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر بدیلو لارو تګ راتګ وخت کې ستونزمن او ګران کار دی. مینا چې تازه له مزار شریف څخه کابل ته راغلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سړک ډېر خراب دی، هوا هم ورځ په ورځ سړکېږي. ما ولیدل چې خلک ډېر په تکلیف کوو، ساعتونه مو انتظار کوه، کرایه هم ډېر جګ شوی وو. د پخوا مو د سالنګ په لویه لاره کې ډېر ښه تګ راتګ کوه. د حکومت نه یې غوښتنه کوو چې د سالنګ لویه لاره ژر تر ژره پرانیست.
د کابل ولایت اوسیدونکی احمد شعیب چې څو ورځې وړاندې جوزجان ته سفر کړی د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي:
ما خود ما رسته بری راد
مو که تلی و لار دیر استونزی در لودی پا هر زی که با موتر بند پاتی که دو بیا با خلق خکت اشوالا و موتر بایتی لکا و تو لخط یا کند سخو وزی سالنگ لار خلاصه نشی خجمی که لدی لار سفر با دیر استونز منوی.
دا د سالنګ تونل د بنسټي سي بیرغونې په موخه دروان کال د سومبلې میاشتې په 19مه نیټه د سالنګ د لوی لارې له تړل کېدو وروسته ډېر مسافر وړونکي او بار وړونکي وسایط د پنجشیر ولایت له شیبر او یخه واکوتل څخه تګ راتګ کوي. یو تن موټر چلوونکي زبیر د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لار خرابه ده، ډېر موټرونه ډېره ده، دغه ځای کې مسترینه پیدا کېږي، رستورانتونه نه ده، نن ډېر پاتې شوي یو، په دې خاطر چې د سالنګ بند شوې ده دغه لار ډېر ستونزې لري.
د یو مسافر وړونکي شرکت استازی عنایت الله هم وایي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی د بسونو فعالیتونه په ورځني ډول له شلو موټرو څخه یو موټر ته راټیټ شوي دي.
زموږ د موټرو ماډل 850 دی، استهلاک یې خورا زیات شوی، نه یې پوست پاتې کېږي نه پمپار، ټول ټوټه ټوټه کېږي، ځکه لاره خامه ده، په غرونو لګېږي، کله یې چې له دې خوا څخه ځي یا له هغې خوا څخه راځي جوړېدو ته اړتیا پیدا کوي.
هغه تاییدوي چې د یو کس کرایه له 250 افغانیو څخه 1300 افغانیو ته لوړه شوې، ځکه چې د ده په وینا لاره اوږده شوې، د تیلو مصرف ډېر شوی او د دوی موټرونه زیات له تخنیکي ستونزې سره مخ کېږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټکې کړي او د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړک جوړولو پروژې وخت نیسي او هر کله چې د سالنګ تونل د بیا رغونې چارې بشپړې شي دغه لویه لاره به د مسافرو او موټرونو پر مخ پرانیستل شي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ او سویلي ولایتونو سره نښلوي، چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1963 کلونو ترمنځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی، چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
وربشو د حماس او د اسرائیل ترمنځ جګړو د عواقبو په ارتباط باندې رویټرز آژانس نن د فلسطینی ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرائیلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4315 اتیا کسان وژل شوي او 14,650 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې په وژل شوو کې 1,655 ماشومان دي او 906 میرمنې. په همدې حال کې ټاکل شوی نن په مصر کې یوه سرمشریزه جوړه شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې دا ویرشته چې د غزې جګړه د منځني ختیځ نورو سیمو ته خپره شي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادو مشرانو او ډیپلوماتانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې اړه جزئیات له احمد شي براورو.
د مصر پلازمینې قاهرې ته د نړۍ یو شمېر مشران نن سهار ورسېدل. په دوی کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی او د عربي هیوادو په مشرانو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او یو شمېر نور شامل دي. مصر غواړي چې د سیمې او نړۍ د لسګونو مشرانو په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه په غزه کې د روانې جګړې مخه نیولی شي. د مصري رسنیو په وینا قاهره دا اندېښنه لري چې دا جګړه په سیمه کې پراخه نشي. د قاهرې په نننۍ غونډه کې د ایتالیا، اسپانیا، یونان او کاناډا د بهرنیو چارو وزیران او د اروپای شورا یو پلاوی هم برخه اخیستې ده. چین ویلي دی چې د قاهرې غونډې ته د منځني ختیځ لپاره خپل استازی ژی جن استوي. روسیې ویلي دی چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف به په دې غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړیږي چې پر غزې د حواله لارې د اسرائیل برید روان دی. د اسرائیل د پوز ویان دانیال هګاری نن وویل چې په غزه کې بشري وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د غزې له استوګ نو وغوښتل چې له شماله د جنوب خواته ولاړ شي. دوی د غزې ترنګ په شمالي برخه کې حماس ډله په نقشه کوي. د غزې د جنوب لور ته نن په بشري مرستو بار یو شمېر لارې د مصر د رفح سرحدي دروازې له لورې داخله شوې. دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسیږي. د یو شمیر کتونکو په باور د قاهرې په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادو د استازو نه موجودیت شاید د دې سبب شي چې له دې سرمشریزې ډېره توقع نشي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
ورزو خوست هلته د خبرونو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د زینو کورنۍ او نړیوالو رسنیو خبريالانو ته د رواني فشار او رواني ناروغیو پر ضد د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل ریپورت.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبريالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبريالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې وطن سیمه ییز خبريال عبدالقیوم قیومی مشال روړی ته وویل
ستونزې چې د ترډیره پر خبريالانو تاغه د حالاتو سره د دوی عیاریدل دي د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي او هفته شنځنی اقتصادي ستونزې دي پوس وخت کې چې ترډیره هر افغان او بیا د خبريالانو یا ژورنالیستانو کې شر ور سره مخامخ.
په خوښ کې د کلی دراډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هواد کې رواني ناروغي ډېر دي. خو د رواني ناروغي د درمنن لپاره اسانتیاوی پونشت حساب دي.
ستونزه دا ده چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځنګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د سیاحتامي په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکی خلک په دې او په هوی چې رواني ناروغي څه دي یا له رواني ناروغي څخه ځان ستنه سټول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنه و کارکون که پدی هم روانی فشارون و سرم خامخ دی چه در پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی کوی یا پتولنه که داس زورون که سحنی وینی چه در دوی پرو حوروان تأثیر لری. سمیس خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیل و حلتو سرم مخ که گی زیادتر خبریالان استونز لری ترسو پوریسی پدی برخه که دوی تکار سوی وی او دوی آغا مشکلات حل سوی وی. دوی لپاره باید پروانی برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر سي.
بل لوري ته د رواني ناروغي ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپل کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغي متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د دې ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده. باید اصلاح کو مشمون سره د ځانه سره خشنه رویادو دا باید اصلاح شي. کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینا ویر کو کور کې مشمون سره بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګر له مخک وختو کې چې ولا سيو څه زیات کو دغه حالت مخنه ولې.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخاب د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ورزو نورستان ته د نورستان په مرکز پاورون کې د الکانو لیسې ودانۍ سوځېدلې او په سلګونه زره افغانۍ زیان ورته اوښته. مسولین وایي اور د برېښنا د شارټې له امله لګېدلی او خو په وخت خلکو کنټرول کړی او د نورو د زیاتو زیانونو مخه یې نیولې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستل سید رسول ازادي راډیو ته وویل تیر شپه ناوخته د پښکی د هلکانو لیسه کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګېدلې و چې د تعمیر پاسنۍ برخه یې سوځولې.
د پښکی لیسې بام تختې شوي دي او خدای رحم کړی دی سامانونه خو مې ستلي وو. آین چادر او تختې چې په اتاقونو لګېدلې وي هغه ټول شوي دي. یو څه بشون ته هم واقص رسیدلی دي. څونه خساره شوې ده، څونه مصارف پی راځي. سبا د انجینرانو گزارش سره به ان شاء الله تا د معلومات درکم. دا اور اخیستل چې دي د بر د شاټې له کبله او صاحبانو دوه هغه خوب کیونو.
د هغه په وینا چې د ولسی وګړو په همکاري اور وژل شوه، د تعمیر نورې برخې او شاوخوا کورونه یې له سوځېدو ژغورل شوې دي. د سیمه اوسیدونکو به په تعمیر کې اوسیدونکو کسانو د بهتیاتۍ په وجه اور لګیدنه رامنځته شوې چې ودانۍ ته په سلګو نظر افغانۍ زیان اړولې ده. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د ښځو چارو پخوانی دفتر کې هم اور لګیدنه رامنځته شوې وه چې تعمیر ته یې زیات نقصان رسولی و. د پشکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوخت دي. په یاد ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګیږي چې د نورستان زیات ښوونځي سرپناه نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
د تخار ولایت یو شمېر کروندګر او د کرنې د ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت یو شمېر بڼوالان د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښ دي، خو د حاصلاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشتوالي شکایت لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په تخار ولایت کې سږ کال د مڼو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت یو شمېر بڼوالان وایي په یاد ولایت کې د معیاري سړو خونو نشتوالي له امله دوی نشي کولی تر ډېره ځنډه تازه میوې وساتي، نو د خوسا کېدو له ویرې اړ کیږي چې خپل حاصلات په ارزانه بیه وپلوري. محمد نعیم چې د تخار مرکز د تعلقان ښار اړوند د خطایان په سیمه کې پر 5 جریبه ځمکه د مڼو باغ لري، هغه آزادۍ راډیو ته وویل د سړو خونو نشټوالي باغداران له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
حاصلات سه امسال نسبت به سال گذشته
د تیر کال په پرتله سخت کال د مڼو حاصلات شدي، خو زموږ لوی ستونزه د سړو خونو نشټوالي دی. دلته سړې خونې نشته دی چې موږ په کې تازه میوې وساتو، نو اړ یو چې خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړو.
د تخار د ورسج ولسوالۍ یو بڼوال حمید الله د مڼو د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي، خو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د حاصلاتو د پروسس ساتنې او د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
امسال حاصلات سیب خوب هم است، ما چونکه به
د میوو حاصلات شدي خو معیاري سړې خونې نه لرو چې هلته میوې وساتو. اوس مهال زیات شمېر بڼوالان د مڼو د خوسا کېدو له ویرې خپل حاصلات په ټیټ نرخ پلوري. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د بڼوالانو لپاره سړې خونې جوړې کړي.
د یاد ولایت د انګې قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالله هم ورته خبره کوي.
نمیم سیب کې یو برف لم پخته شید،
تاسو وینئ چې زموږ په باغ کې پریمانه مڼې موجودې دي. که یو اونۍ وروسته راسئ دا مڼې بیا نه پیدا کیږي، ځکه موږ سړې خونې نه لرو چې خپل حاصلات پکې وساتو. حکومت باید زموږ لپاره سړې خونې جوړې کړي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالعلي رادمرد بیا وایي دوی د بڼوالانو شته ستونزې لاړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ارتیمیس درې په نوم یوې ستورمزلې د ماموریت لپاره تازه داسې ټوکرونه لباسونه جوړ شوي دي چې په فضا کې به د ستورمزلو لپاره مساعد تمام شي. په دې اړه جزئیات له عصمت ساروان اورو.
سپوږمۍ ته د تلونکو انسانانو لپاره د امریکا په متحدو ایالتونو کې ځانګړی ټوکر اختراع شو. دا ټوکر چې د هوایی د پاسفیک پوهنتون څېړونکو جوړ کړی د سپوږمۍ د دوړو او لړۍ مخه نیسي. د سپیس ویبپاڼې د راپور له مخې د هوایی پاسفیک پوهنتون څېړونکو د دې ټوکر لومړنۍ نمونه جوړه کړې او په دې خاطر ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې $50,000 مخکې تر مخکې ورکړي دي. د دوی له لوري جوړ شوی ټوکر له الکتروستاتیک انرژي کار اخلي چې د سپوږمۍ د دوړو د مخنیوي خاصیت لري او نه پرېږدي چې د ستورمزلې جامو ته تیزې ذرې زیان واړوي. دا نوې ټکنالوژي لکمست نومیږي او هدف یې پر هغو ستونزو برلاسی دی چې ستورمزلې په 1968 او 1970 لسیزه کې د ناسا د اپولو د ماموریتونو په لړ کې ورسره مخامخ وو. هغه مهال تیزو دوړو او غبار د اپولو باډې ته زیان واړاوه او د ستورمزلو جامې سره ونښلولې. له همدې کبله د ستورمزلو لپاره د نویو جامو جوړول ډیر مهم ګڼل کیږي. ناسا غواړي د ارتمیس پروګرام په وسیله په 2015 یا 2016 کې سپوږمۍ ته بیا ستورمزلي واستوي. د ستورمزلو لپاره د ځانګړو جامو جوړېدا د ارتمیس له پروګرام سره مرسته کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو لاندو خبرو ته پاکستان وی تر 25000 ډیر افغانان د اکتوبر له لومړۍ نیټې تر پرون پورې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوې دي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداري ورکړه چې 1,900,000 باندې ولکه هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ونوځي په زوره به راوباسي. د پاکستان د دې پریکړې په تړاو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام نفی په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبدالرحمن نظامانی غوښتي چې په خپله دغه پریکړه بیا کتنه وکړي او وعده کړي. ټاکل شوی د ازبکستان یو پلاوی د قشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې د هیات به د راتلونکو دوه میاشتو په ترڅ کې کابل ته لاړ شي. اروپای ټولنې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زده کوونکو په ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په یوه ځانګړې الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. شریف چې درې ځله صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له څلور کلنې جلا وطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د مصر د سری میاشتې چارواکو او یوې امنیتي سرچینې فرانس پریس آژانس ته ویلي له مصر څخه د رفا سرحدي دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستې لارې نن داخلې شوې. رویټرز آژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړی چې په غزه کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,605 نور ټپیان دي. په دې منځ کې 1,605 ماشومان دي او 906 مېرمنې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي او چکی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغیزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه نو چې کله منشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مشیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 لک کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیر خیخه نیول سوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخه د ډیر تولید اندازه خي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټ په مرسته د شیشې جوړولو پاړه د ملګرو ملتونو تر اندیښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو پاړه اندیښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې 6 کال د سط په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چار وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی 6 کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یو شتکارخانی ویجاړ کړی دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوای د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بیا وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاکونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بیا وزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500-160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی زین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکی راځي او زموږ څخه رانیسي.
دی نفر می از مو میگیره. اینجا قچاوره کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو 6 کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول شوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداري ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمن کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کې نشې پریخي وای، هغه وخت چې د پهنتون محصل وکڅ هم په ژوند کې ډېر ستونزې درلودي، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کې چې شعیب احمد نشه پریخي، خو وسې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دی او حافظه ور کمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي، د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخه یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې، نو وو چې د 15 دقیقو پس یا 10 دقیقو پس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشې موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشې موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پریښې ده. دوی وی کله چې دوی په خوانه شکوله د نشې موادو ډول او کیفیت ته نه کتل، ځکه هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره خوله حافظه و، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیره مخکنه خبره واز ما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبې څه وخرم بیګال راغلي.
مخکې به چې متود نه وم، هلته هر کار مې کړی شو چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه ونو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د متعدینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی تو کی کلچ یو فرد اغینا یا دی دود شکل او یا تزریقی شکل لغن استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري. بعد اغیز په عصبی سیستم باندې دادی چې کېدای شي د په هغه رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم متعدین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورونی ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د متعدینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هغه شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د هغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه دې کوړه هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کی.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې اعتیاد و ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.9 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چړنی خی چې جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د اتحاد لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې د جګړې په لومړۍ کرخه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرخه کې معمولا کوم ډول نشې مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له اتحاد څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي، او په پیل کې پوښتنه چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکه لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د بلویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرخو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپلې د خپل ملګرو مرګونه ټپی کېدل او د وینو بهیدل لیدل دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهیدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کیدل او ټپی کیدل او اثرات له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېر ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډیر خطرناک رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بل پلوه په داسې یو سخت محیط کې گیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي، دا کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي ترڅو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د
جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري په خوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خ جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي، تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډیر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډیره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډیر علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې لدی سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډیر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره، له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره، د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډیره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډیره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې، په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې او عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنگي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي، او تر ډیره دغه جنگي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي، او له مخدره موادو او استفادې محتاط شوی وي. نو په دې اساس دا یو ډیره پیچلې او ډیره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنگ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډیر کار او ډیرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لازاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسي رخصتي راغلی وم کور کې زموږ یو سایه و د غلط ما ته وویل نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلم بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل وروره شراب مرام نشه قریض به بېرته ما پي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه یو لګای دو لګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریس ته رو 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 شاپ مې ورته کېدی تر دغه ځي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصله اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورشو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکه را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کوه مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه م پاپه فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو نه یو دوه بسکر وایست هغه بسکلان 5000 6000 قیمت وو ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې دا خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پیژنو خپل مور پلار احترام نه پیژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو کوروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د آخرت هم په هم نه یي بس په خپل حالات کې نه یو نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دی دی یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته ویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي.
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دې پودر وې پلار دې پودر وې یا مې خور دې عزت پودر وې یا دې مېړ پودر وې
پلار په مړی کې نه وم په مور خو اوس به خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کمال د کرایي کور لخواون سره قرارداد کړي او کور ته ورکړه سوی وي خود کور خاون ناڅاپه کمال ته وای چې کړه بار کړی او د کورور خالی کړی. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړی اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې بکره اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنې؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم زه څه پیژنم.
نو زه خو داسو میاشتې مسافرم کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا راهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی.
راهنما والا دې خدای خوار کړي زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ور سره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ور سره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ور سره وکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب. ستړی مشی
تم ستړی مشی سال لخی جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاده د خادی لوړه کرای شي تر داسې سړی چې کور تش پاته وي خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرای والا بچړې دی.
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی؟
ما خو چې لرنګ وکوت خسړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و. ما ته وې دی ویلی وای چې څه دا کور دغه سیو سړی ته ورکوم.
خه خیر، اوس راته وایا چې سړی څه بدی لري.
و وروره، دا سړی پوډری دی، نور بدی لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د پلار دا کار نشي کولای. جی صاحب، زما سره اسناد شته، قرارداد را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولای، بې غمه اوسه.
تا چې کور ورک څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. خم مبارک سپینه ګیری درلوده.
وا وروره، دروغ یې درته ویلی دی. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دی او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بې غمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري؟ ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلې؟ خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولی
زما نوم سید محمد ده، رهنما والایم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.